امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه ایسوزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 30مه نیټه ده. قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای د پشاهین قول اردو کې د افغان سرتیرو له وجنې وروسته وسوال طالبان ټیرستان ګڼي او ورته د رور خطاب نه کوي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو به زموږ رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته ولولي.
د خبرونو لنډیز، د فرانسې د جمهور ریاست د انتخاباتو په لومړني پړاو کې میانه رو کاندید ایمانوئل مکران او خی اړخی مارین لیپین د نورو کاندیدانو نه مخکې ده. د پاکستان د فوج په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د هغه ملک په جنوب لویدیځ کې د ایران سرحد ته نږدې د سړک د غاړې د بم په یوې چاودنه کې 4 تنه عسکر مړه شوي دي. او پرون د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د سعودي عربستان پاچا سلمان سره کتلی دي. او دا دی اوس پوره خبرونه واوري. پرون د فرانسې د جمهور ریاست د انتخاباتو په لومړني پړاو کې میانه رو کاندید ایمانوئل مکران او خی اړخی مارلین لیپین د نورو کاندیدانو نه مخکې شوي دي. دا هغې نه وروسته د فرانسې چپي او معتدلو سیاستمدارانو د خپل ملک د خلکو نه وغوښتل چې د مې د میاشتې په 1 نیټه د دغو انتخاباتو په بل پړاو کې د میرمن لیپی د کامیابۍ مخه بنده کړي. دغه سیاست مدارانو ویلي دي چې د هغې د مهاجرت او د اروپا ضد پالیسي به فرانسه د تباهۍ په لور روانه کړي. دغه سیاست مدارانو دا هم ویلي دي چې دغه شان افراطي کاندیدان په فرانسې کې یوازې غم او نفاق ته لمن وهي. د فرانسې یو محافظه کار کاندید ویلي دي د دې نه بل لار نشته دی بغیر له دې نه چې د افراطیت په ضد رای ورکړو. تر اوسه پورې چې د دغو رایو 6% شمارل شوي، په هغې کې ایمانوئل مکران 23.3% او مارلین لیپین 2.5% رای ګټلې دي. د پاکستان د فوج په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د هغه ملک په جنوب لویدیځ کې د ایران سرحد ته نږدې د سړک د غاړې د بم په یوې چاودنه کې 4 تنه عسکر مړه او 3 نور زخمي شوي دي. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیمې یو محلي پولیس میر اسلام وایي چې دغه پیښه د بلوچستان د ایالت د تربات په سیمه کې شوې ده. د بلوچستان ایالت هم د ایران او هم د افغانستان سره ګډ سرحد لري. د پاکستان فوج د 16 راهیسې د بلوچستان په ایالت کې د بیلتون غوښتونکو ډلو په ضد مبارزه کوي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره کتلی دي. قدرت ته د رسیدل نه وروسته د سعودي عربستان ته د ښاغلي السیسی لومړنی سفر دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو د مصر او د سعودي عربستان ترمنځ په دوستۍ او همکارۍ زیات ټینګار کړی دی. مصر چې زیات نفوس لري زیاتره د سعودي عربستان په مرستو متکی دی. د یمن محلي او امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د هغه ملک په جنوبي ساحل کې په یوې بمبارۍ کې چې ګمان کېږي امریکا بکړی وي د القاعده 3 تنه غړي وژل شوي دي. د سیمې یو محلي مقام ویلي دي چې په دغو کسانو هغه وخت یوې ناپېژندل شوې الوتکې بمباري وکړه چې په موټر کې سفر کوو. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د منځني ختیځ او د افریقا لخر د سیمې ملکونو ته د سفر په دوران کې پرون جیبوتی ته رسیدلې. جیبوتی په افریقا کې یوازینی ملک دی چې امریکا پکې نظامی اډې لري. اغلی میتس هلته په جیبوتی کې د امریکا د عسکرو نه علاوه د هغه ملک د جمهور رئیس او د دفاع د وزیر سره هم کتلی دي. د مکسیکو په لویدیځ کې سارنوالانو ویلي دي هغه نښته چې پکې 9 تنه مړه شوي ګمان کېږي چې د بدماشانو د دوو ډلو د غړو ترمنځ به شوي وي. دغه سارنوالانو دا هم ویلي دي چې دغه پیښې په باب جدي تحقیقات روان دي. په مکسیکو کې د مخدره موادو د قاچاق او وسلوالو ډلو ترمنځ ډېرې د جنګونو پیښې کیږي. په سومالی کې د سرک د غاړې د ماین په یوې چاودنه کې د هغه ملک 9 تنه عسکر مړه او 15 نور زخمي شوي دي. دغه پیښه د ګال ګال په غرونو کې شوې او د سومالی د هغې سیمې د فوجو نطاق جګړن عبدالرحمن فراغ ګورهن امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه موټر کې چې ماین پر اوچاو دي دو ولس تناسکر سپارو. دا شباب افراطی ډلې د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستې ده. امریکا په هغه سیمه کې دا شباب د ډلې د مشر په سر د 3 میلیون ډالر انعام واده کړی ده. او د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې یو محافظه کار کاندید مصطفی میر سلام ویلی دی چې د هغې موافقې چې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه شوې وه د ایران د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. میر سلام د ایران په اوسني جمهور رئیس حسن روحانی انتقادونه کړي چې ګواکې له لویدیځ سره اړیکې ناکامه شوې دي. دا واشنگتن دی او تاسو خبرونه واوریدل.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د ولسی جرګې غړي او د نظامی چارو کارپوه عبدالجبار قهرمان د پخوانی جمهور رئیس کرزی د وروستیو سرګندونو په اړه کلک خبرګون خوولی او وایي هغه د طالبانو په وړاندې یو پروپاګند دریز نه لري. د دې ټول پریدونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ د جبار قهرمان سره زموږ مرکه واوري.
قهرمان صاحب سلام، پروگرام ته بخیر راغلی. راځي چې د پخوانی جمهور رئیس کرزی له وینا پیل کړ چې وایي تر دې وروسته به طالبانو ته د ورور خطاب نه کوي. په دې تیرو څو کلونو کې ډیر خونړي بریدونه وشول خو کرزی به تل طالبانو ته د ورور خطاب کو. ستاسو په نظر هغه څنګه دا پریکړه وکړه چې اوس له طالبانو سره خپل ورورولي پریکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته دوست صاحب تاسو ته
السلام
علیکم. کاران ټول خپل نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. دا پوښتنه کېدای شي کرزی صاحب خپل جواب کړي، ولې زما له انده زما له نظره کرزی صاحب ثابت دریز نه لري. که د کرزی صاحب دا د دیرشو کالو ژوند ته لږ ځیر سی، نو یوازې په اصطلاح د مجاهدینو ملګری و د وخت د نظام په مقابل کې، بیا بل وخت د طالبانو ملګری و د مجاهدینو په ټکولو کې، بل وخت بیا د امریکایانو سره ملګری و د طالبانو په ټکولو کې. یعنی همیش د خپل درزونه اړولی دي، هغه موقعیت او وخت ورسې چې و هغه کتلې دي او بیا خپل تصمیم نیولی دي. نو دا کېدای شي دا ستا د سوال جواب دی درته درکړي، ولې زه په خپله دغه عمل چې هلته ترسره شو لومړی غندم په ډېرو شدیدو الفاظو او دوهم مې ذهن پر دې جوړ دی چې دا زموږ په کور کې دننه زموږ د افغانانو د وسه وتلی کار دی. چون موږ بدبختانه په یو ډیره ناروا نړیواله غوپراتی پیغل چکی جګړه کې راګیر یو، زموږ په کور کې خورا یو لوی غوبل جوړ دی. د نړۍ تقریبا د لوی سی یعنی دوی سی ملکونه د افغانستان په جګړه کې په یو شکل د اشکالو زی داخل دي، څوک یو طرف ته او څوک بل طرف.
قهرمان صاحب،
ولې دلته موږ هم په اصطلاح باندې بعضې بې تفاوتۍ او بې مسؤلیتۍ لرو چې موږ پر دغسې غلطو
دغه پوښتنه زه مطرح کړم، د سختو امنیتي تدابیرو سره سره څنګه پر دغه قول اردو برید پلان شو او بیا وروسته تطبیق شو، څنګه امکان لري؟
نظر زموږ تدابیرو ته واقعا هم جګړه چې څوک پر مخ وړي هغوی خورا ډېر امکانات در موږ کېدای شي څو چنده د هغوی سره قوي امکانات اوسي. موږ ته نور خلک په خیرات کې راکوي، کېدای شي د هغوی سره خپله په خپلو اکاونټونو کې خورا لوی امکانات ورسره موجود وي تر څو دغسې خطرناکه مسایل دا ما درته وویل چې چیرې دغه د دوی د نفرو د لباس د دریشۍ او بیا ودې ته زمینه سازي، بیا دغه نپوزي عوامل هلته پیدا کول، بیا دغه د قولي اردو ټول اړخونه و هغوی ته توضیح کول چې دوی باید اساسو نکتې ته څنګه ورسیږي، دا ټول پر دې دلالت کوي چې په دې کې خورا یو لوی غټ عمیق پروګرام مخته تللی دی. پر دې ډېرې میاشتې کار شوی دی.
دلته خبره دا ده چې قمندانانو ته د تهدیدونو په اړه خبر ورکړی، ولې له دغو خبرداریو سره سره د قمندانان ونه توانېدل چې د برید مخه ونیسي؟
یو خو داسې اطلاعاتي قربان دي سم دغه ما سړي ته دا اوس که درته ووایم د دغه استخباراتي کانالونو څخه یو پې پنځوس ځلې خو اطلاعات راکول شوي دي چې ته هدف یې او ته اولین هدف یې د ځان سره احتیاط وکړه. دا نو اوس شار وخت برابره شوې، ما ده ته اطلاع ورکړې وه. اطلاع هغه وخت اهمیت لري چې وخت یې قید وي، مشخص وي، نقطه یې معلومه وي، د کومه مفدا سه حرکت کېږي، په څه ډول کېږي، هغې اطلاع مخنیوی کېږي. دغسې چې هوا ګزه یو چا ته راپور ورکوي چې داسې کېږي، دا زه منم در سره چې یو تعداد بې تفاوتي او بې مسؤلیتي هم شاید د دې باعث ګرځېدلی، ولې په اصل کې اصلا د دغه زموږ د مسلح قواو بنیاد غلطې شول سوی دي. دو صاحب، موږ په هغه معیارونو باندې چې موږ باید یو ښه قوي مسلح قوه ایجاد کړی وای، بدبختانه موږ ژبه، موږ قومیت، موږ تنظیم، موږ این آن ستا خوشحاله کول، زما خوشحاله کول، د کرزي صاحب ته د خدای انصاف ورکړي، په دغسې معیارونو یې دغه شی موږ ته جوړ کړي، ولې هغه د دې جواب دیم نه دی. او بل په تخنیکی لحاظ هم بعضی مشکلات موږ لرو چې دوه درې اصل زموږ د پاره ډیر ضرور و چې هغه موږ په دغه قوای مصالح کې نه لرو، چې یو په اصطلاح باندې سیاسي کارکنان و، یعنی په کار و چې هر سیاسي کارکن په هر یو سرباز چې د جنگ د پاره ته جوړه بغل ته باید یو څوک چې هغه ته روحیه ورکړي، هغه قوم ته وطن ورکړي، هغه په دې
په اړه بحث ته ویل کېږي چې یو شمېر کسان د شاهین قول اردو د برید نه وروسته نیول شوي. دغه کسان د کومې سطحې نظامي مامورین دي او فکر کوي چې تر جدي پلټونو وروسته دوی په حق کې عدالت تامین شي؟ په لنډه توګه پلی لطفا.
کېدای شي په اصطلاح باندې دا به نو هغه وخت معلومه شي چې څېړنې یوارې پای ته ورسېږي. ولې زما لهانده څه په کور کې دننه کېدای شي دغه دومره ډېر قوي عوامل هم ونه اوسېږي، ولې پر دې که موږ په ګردو باندې کار وکړو چې اصلي منبع پیدا کړو چې د کومه ځای څخه دې خبرې سرچینه واخیستل چې دومره یو فاجعه منځته راوړل. کېدای شي بیا د نړۍ په سطحه هغه مسله زموږ دپاره ډېره مثمره تمامه شي، ولې په کور کې دننه دغه عوامل هم که تثبیت شي او بیا عملا یو ښه قوي سزا وویني، زه باور لرم په دې باندې چې تر یو حده پورې کېدای شي په راتلونکي کې
ډیر
زیاته مننه. قهرمان صاحب، کور مو ودان، په خیر اوسئ. د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای د په شاهین قول اردو کې د افغان سرتیرو د وجنې روستا وسوال طالبان ټیررستان ګڼي او ورته ضرور خطاب نه کوي. خغلی کرزی پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وینا کوله. هغه ویل طالبان په افغانستان کې د پردیو مخو لپاره جنګیږي او زیاته کړه چې هم دې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمينه برابر کړې ده. پاموکړی په دې حق له د کابل نه د خبريال ممتاز بهر رپورټ تا.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د خپل حکومت پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته په وار وار د ورور خطاب کړی، په بلخ کې د دغه ډلې لخوا د افغان سرتیرو له وژل کېدو وروسته د طالبانو له ورورولۍ لاس واخیست او هغوی ته یې د ترورستانو خطاب وکړ. خاغلی کرزی چې د بلخ ولایت په شاهین قول اردو کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله، وویل طالبان په افغانستان کې د پردیو موخو د عملي کولو لپاره جنګیږي او زیاته کړه چې د دغې ډلې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمينه برابره کړې ده.
کبوی حادثه کی دیروز
کاغلی کرزی ویل دغه پیخه چوړ مورد هغوی را منستکړه، زور تنور د خطاب نشم کولای. زه هغوی د هغې ډلې په حیث چې افغانستان ته زیان رسوي ورته خطاب کوم چې دا زیان ونه رسوي. هر څوک چې افغانان وژني او د بهرنیو موخو لپاره وژني، هغوی تروریستي که هغه طالب وي که داعش وي او که بل هر څوک وي، تروریست هغه کس دی چې د سیاسي موخو لپاره خلق وژني. که دوی د سیاسي موخو لپاره خلق وژني، دا په ښکاره تروریستي عمل دی. بلکې د جمعې په ورځ پر شاهین قول اردو باندې د لسو وسلوال طالب بریدګرو په برید کې چې پوځي یونیفورم یې په تنونو کې وو، لسګونه افغان پوځیان مړه او ټپیان شول. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په دغه برید کې د وژل شویو سرتیرو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو پخوانی ولسمشر وویل چې د هغه د معلوماتو له مخې په دغه برید کې شاوخوا 130 افغان سرتیري او سای منصبان وژل شوي دي. خاغلی کرزی طالبانو ته په خطاب وویل چې له جګړې لاس واخلي او له افغان ولس سره د سولې خبرې پیل کړي.
ژغ در باندې کوم طالبانو، بند کړي د افغانستان سر ظلم د پردو لپاره. هر فیر چې کوي، هر ډس چې کوي، هر انسان چې راشي دی د خارجانو د برنامو زمينه سازي پکې کیږي، هغه کوي. د هر پردي لپاره چې وي، کدا د پاکستان لپاره کیږي او کدا د امریکا لپاره کیږي، جنگ، خونریزی، ناامنی، د خارجانو شتون او زموږ د خاورې د استفادې وسیله ده. او دا وسیله په مزار شریف کې معلومه شوه چې تی ورته برابر
د افغانستان پخوانی ولسمشر پر افغان ولس هم غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره راپورته شي. ښاغلی کرزی وویل چې له اوسنی وضعیت څخه د افغانستان د خلاصون لپاره به په نږدې ورځو کې د یوې ملي بلنې له لارې او د سپینګیرو قومي مشرانو او سیاستوالو په مشورې خپلې هڅې پیل کړي، سره له دې چې وسلوال طالبان له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د دولت په خلاف جنګیږي. خو پخوانی ولسمشر حامد کرزی تل دغې ډلې ته د ورور خطاب کړی او دغه ډله یې سولې ته رابلل ده. خو طالب مشرانو تل حامد کرزی او د افغانستان د دولت نورو مشرانو ته د بهرنیانو د لاسپوسو خطاب کړی او د سولې د خبرو پر ځای وسلوالې جګړې ته ترجیح ورکړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دینی عالمانو او نورو ولسی خلکو د بلخ پیخه غندلی ده او د غیر اسلامي عمل بلل دي. دوی په دغه پیخه کې خکلو کسانو ته د سخت سزا غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی رپورت را لګره.
نن یک شنبه چې په ټول افغانستان کې د شهین 209 قولي اردو د خنړۍ پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی و، د خوست یو شمېر ولسي خلکو هم په یوه راټولېدنه کې پر حکومت غږ وکړ چې د دغې پیښې جدي تحقیقات وکړي. دینی عالم مولوی سردار محمد ازران له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په جمعات کې پر لمونځ کوونکو برید د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل او د اسلام د دښمنانو کار او جنګي جنایاتو باله.
او دا د یو مسلمان کار نه، بلکې د یو پردی استخباراتي کړې مزدورانو کار دی چې په مسجدو کې خلک وژني یا په عامه ځایونو کې خلک وژني یا افغانان وژني. دا استخباراتي جګړه ده. دوی ته موږ هیڅکله د اسلام نام او د عقیدې په نوم باندې نام نشو ورکولای. او دا د افغانستان ولس او د افغانستان خلک ټول دغه پیښه غندي او د دې کورنۍ ته صبر جمیل غواړي.
دا زمونږ د مرکزی حکومت زوف دی، خصوصا د وزارت دفاع. زه په مرکزی حکومت باندې دا غږ کوم چې باید زمونږ د وزارت دفاع کې کپو ټیټه سویه وي او یا د وزیر په سویه وي، باید تغییرات راشي تر څو د داسې خونړیو پیښو د داسې د خونړیو وژلو مخنیوی وشي. دا د نظام دپاره، د ولسواکۍ دپاره او د وطن دپاره دا ښه خبره نه ده.
د دغې راټولېدنې ګډونوالو د یاد برید د غندلو تر څنګ له مرکزي دولت څخه وغوښتل چې په دغه پیښه کې په هره کچه ښکېل حکومتي او غیر حکومتي کسان ونیسي او د عدالت میز ته یې راکاږي.
کله په 400 بستر کې مړینه، کله په مسجد کې مړینه، کله په یو ځای کې 14، کله بل ځای کې 14. دا به تر څو پورې هیوادوال زړونه خوري، مزغه به خوري. دغه پیښه ډېره دردونکې پیښه وه. عاملینو ته کلکه سزا غواړو.
نوم مې اسلام ده، د خوست اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې په بلخ کې وشوه ډېره خونړۍ پیښه وه. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې په کوم کمانډانون جنرالون چې په دا فستین دي ګمرل شوي دي، یې په یواز باید نره داسې وطن پرسته خلک وګمرل شي چې وطن احساس، ملي احساس ورسره وي.
نوم ابراهیم ده، د خوست اوسیدونکی یم. کچېرې کې دوی د مشرون چې دي خپل منځي اختلافات ختم نه کړي، نو لکه څنګه چې د بلخ پیخه وشوه در کم ته نور پیخه منسروسی.
په همدې حال کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تروریزم د ټولو خلکو مشترک درد بللی. دا د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې لپاره پر ملي یووالي ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتې چې د تروریستانو د جنایاتو پر ضد خپل غږ پورته کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د افغان کمانډو او قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونو عملیات روان دي. حکومتي ځواکونه د هغې سیمې برتلي چې د بمونو مور پر غورځول شوی و. زموږ خبریال زبی الله غازی د اچین ولسوالۍ هغه سیمې ته ځان رسولې چې امریکا پکې خپل تر ټولو غټ غیر اټامي بم وکارو. پام وکړئ دې رپورټ ته.
جګړه اوس د اسدخیلو له تنګي وربره شوې ده. داعش وسلوال لام کلک مقاومت کوي، خو هوایي ځواک په سیمه را تنګه کړې ده. په هغه سیمه کې ګڼې ودانۍ له ځمکې سره وارې شوې چرته چې امریکایي تیارې د بمونو مور ګزارلې ده.
دا چین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې همدغه دقیقا هغه ده چې امریکایي ځواکونو په دبمونو مور ورغورځولې و. که څه هم له دې سیمې دغه لوی سمڅې نه ښکاري، خو حکومتي چارواکي وایي چې دلته لسګونه داعش وسلوال وژلې دي.
په دغه ساحه کې د سمڅو هیڅ آثار نه معلومیږي. عملیات کوونکي ځواکونه وایي د داعش رهبری له همدغې سیمې کېدله او اوس سمڅې هر څه اواري شوې دي.
بامی که بامی را که شما میبینید در اونجا اصابت کرده، تقریبا 500 در 500 متر تخریب داره. در اونجا قرارگاه داعشی ها بوده که سوپای ساخته بودن برای خودشان، بسا سنگرهای محفوظ مستکم بوده، مکمل از بین رفته و برای فعلا عملیات ما به استقامت تنگی مومند جریان داره و پرسنل ما را طوری که میبینین همه ایشان به شکل پیشروی که در اون از به شکل تکتیکی ما به استقامت تنگی مومند پیشروی داریم. میالید
د غرب په دغه خوا کې معلومیدونکي ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرښې جنګیالي دي. حکومتي سرتیرو ویلي چې د حمزه په نوم عملیاتو کې شپږ کیلومتره ساحه له داعش وسلوالو پاکه کړې، خو اته کیلومتره لا پاتې ده.
پیلان د پاره اسدخیل د پولې تنګی مومند، دا ټول زموږ ساحه ده. موږ په کې عملیات لرو، تصفیه او تلاشي دمه لري. په خیر سره د دې نه موږ مخکې ځو تر څو پورې کوم ځای کې چې داعش
کلی بانډی ټولې خالی دي. ډیرو کورونو کې لا کالی کنډولی هماغسې پاتې دي، خلکو یوازې سرونه ایستلي. د اسدخیلو له تنګي په راکوزه خوا کې دا لوی سمڅه حکومت د داعش وسلوالو د جګړې د قوماندې مرکز ګڼي او وایي همدلته په وړو پنجرو کې بندیان هم ساتل.
همهشان سنگ است، از سنگ کنده، از کوب دیگه بسیار زیاد مستحکم است. در اینجا حتی مادر به ما چی که پدر به ما کار نمی کنن به خاطر که
حکومتی چارواکی وایی دا وار پیل کړي عملیات تر هغې نه بندوي چې اچین ولسوالۍ په کامله توګه له داعش جنګیالو نه یې پاکه کړي. خو د خلافت په نوم ایوی اف ایم راډیو کې داعش وسلوالو اعلان کړی چې د بمونو مور او یا حمزه عملیاتو کې زیان نه دی لیدلی. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کچې د پراخېدو سره سره اوس هم د هرو شپږو افغان ماشومانو څخه یو ته یې واکسینونه نه رسیږي. اکرام شینواری په دې هکله رپورټ را لیږلی.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په جګړه کې د افغان ماشومانو د مړینې پرتله په افغانستان کې ډېر ماشومان د واکسینونو د نه تطبیق له امله په هغو ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د واکسینونو د تطبیق له لارې یې ژوند ژغورل کیدی شي. د عامې روغتیا په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني سلاکار ډاکټر نجیب الله مجددي نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د واکسیناسیون نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ماشومانو ته د واکسین د پوښښ کچه ټیټه ده چې باید دا حالت بدل شي.
په اساس سروېهایی که در این اواخر صورت گرفته سطح پوشش ما
فقلی مجددی ویل دا غو سرویو لمخی چی پدی روسیو که ترسره شوی پیواد که دا کتلوی ما پیت دا پوخخ کچا دا کنات وار نده. دا دیده پارا چی پا افغانستان که غیر حکمتی موسی دا واکسینونو پا گردون اساسی روخته خدمتون اولاندی کهی دا واکسینونو دا پوخخ دا کچی دا لولول پا برخه که دا غوی پاملر نگوارم که مونگ دا خپل طولن واکیتون تا پاملر نوکو زمونگ دا ماشمان دا مرینی کچا چی دا واکسینونو لنه تدبیق سخه خپل جوان لاسه ورکی دا هاو ماشمانو سخه لوار دا چی پا جگریز چاپیریل کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. په کابل کې د واکسیناسیون د نړیوالې اونۍ د لمانځنې په غونډه کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف ادارې او د عامې روغتیا په برخه کې د افغان حکومت د ملي او نړیوالو مرستندویانو ادارو چارواکو استازو هم برخه اخیستې وه. د واکسیناسیون نړیواله اونۍ هر کال په نړۍ کې تر یو نوي نوم لاندې لمانځل کیږي. سږ کال دا اونۍ واکسین ګټور دی تر نامه لاندې لمانځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت معین ډاکټر احمد جان نعیم دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د واکسیناسیون اونۍ په دې موخه لمانځل کیږي تر څو د واکسین د اهمیت په اړه عامه پوهاوی لوړ شي او خلک دې ته سوي چې ټول ژوند ژغورونکي واکسینونه وکاري. د روغتیا نړیوالې ادارې استازي محمد داود التاب غونډې ته وویل چې د افغانستان په کلیوالي سیمو او په ځانګړي ډول په نامنه سیمو کې د واکسینونو د پوښښ کچه ټیټه ده چې له امله یې په زرګونو ماشومان د واکسینونو له پوښښ څخه پاتې کیږي.
We have to significantly step up our efforts to achieve.
خغلی التاپ ویل دا منلو نه دا موږ ته پکاري چې خپل هسي ګړندې کړو تر څو د واکسینونو نړیوال لاسرسي کې ته ځان ورسو او په دې توګه د یو خدای مشمول ژوند وژغورو او د بل خوا په افغانستان کې تلپاتې پرمختګ ته لار پرانیزو. د افغانستان د کتلوي موافقت د پروګرام د اټکل لمخې له هر شپږ مشمول څخه دګ دیش یو مشمول په دې هیواد کې واکسینونو ته لاسرسي نه لري. په نړۍ کې افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د 15 کال لاندې مشمول د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او د هر زرو ماشومان څخه 15 مخکې لري چې 15 کلنۍ ته ورسیږي خپل ژوند لاسه ورکړي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مهم ډاکټر احمد جان نعیم وایي دغه وزارت د کتلوي ماپیت د هڅو په پایله کې چې د سیمه ییزو او نړیوالو مرستندویانو لخوا یې ملاتړ کیږي په تیره لسیزه کې د واکسینونو تطبیق له امله د ماشومانو د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې ده.
له یاده ونه باسو چې د مړینې کچه په لیرو پرتو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله زیاته ده. څرنګه چې یاده سروې ښیي چې د مړینې کچه په ښاري سیمو کې 15 او په لیرو پرتو سیمو کې 4.5 په هر زرو ژوندیو زیږیدونکو کې ده.
د کتلوي ماپیت د خدمتونو وړاندې کوونکو مرکزونو شمیر په تیر کال کې 12 زیات شوی او په ټول هیواد کې د هغوی شمیر 1,000 ته رسیږي. دا مهال په افغانستان کې 10 واکسینونه د کتلوي ماپیت په پروګرام کې شامل شوي او د ماشومانو لپاره په ټولو دغو مرکزونو کې په ویلې توګه ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نري رنځ، پولیو، ډیپټري، تورې ټوخلي، زیاري، انفلونزا، ټټر، ټیټانوس او د شری ناروغیو په څیر د واکسینونو په واسطه د مخنیوي وړ ناروغیو د معیوبیتونو او مړینې مخنیوی کیدی شي. دا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې ډېرې سیمې د پولیو د وایرس څخه پاکې شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
ساینس پوهانو داسې یو کوچنی آله جوړه کړې ده چې د ناروغه د غږونو لا علاج ناروغیو علاج کولی شي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د غوګونو میکروبي کېدل د هغو ساري ناروغیو په جمله کې شامل دي چې تقریبا هر انسان پرې اخته کیږي. غوګونه درد کوي او په فوق العاده توګه د اوریدو قابلیت د ناوړه اغیزې لاندې راځي. د ناروغ ژوند تریخ کیږي خو علاج یې دومره ګران نه دی. شاید چې اوس پولنډي ډاکتران له یو لړ اوږدو پلټنو او ازموینو وروسته د دغه مشکل په حل کولو بریالي شوي. د ډاکټرانو د پولنډي ډاکټرانو ټیم د هغه ناروغ په غوږ د جراحي عملیات سره ورسول چې غوږ ډیر خوږیده او سخت میکروبي شوی و. هر څومره چې د غوږ میکروبي کېدل زیات دوام وکړي هغومره د غوږ درې حساس هډوکي چې ایر ډرم یا د غوږ د پردې، هامر یا څټک او سټرپ یا د ریکاب په نوم یادیږي د فعالیت استعداد له لاسه ورکوي. دا درې واړه هډوکي د غوږونو د پردې نه د انسان مغزو ته آواز د شعاګانو په شکل انتقالوي او کله چې غوږ میکروبي شي له فعالیت لویږي او ناروغ په سمه توګه غږ نشي اوریدلی. ډېر امکان لري چې دا کوچنی سلوري علبه دغه مشکل حل کړي. پولنډي جراح ماسیچ ویټر په دې اړه امریکا غږ ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
Operacja polegała na
we proceeded with surgery to place the prosthesis
لپاره د دې چې د پروتیسس نه د غږ د اوریدلو لپاره د یو اضافي اهتزازي آلې په توګه استفاده وکړو. موږ پر غوږ باندې د جراحي عملیات سره ورسول او د ریکاب یا سټرپ په سر مو ولګول. د دې فائده دا شوه چې د عملیاتو په وخت د غوږ د پردو د عضلاتو ترمنځ لیوبل ځین هم غږ پورته کېده. موږ د اعلی د ریکاب په کوچنی فلزي چوکاټ کې نصب کړه او په دې ترتیب د ناروغ آواز بهتر شو، حجم هم لوړ شو. دا اعلی د غوږ دننه د آواز د اوریدلو په صفا کولو کې مرسته کوي. نه یوازې دا چې دا ډیره کوچنی اعلی د اوریدلو چانس زیاتوي، د کرونیکي ناروغیو په مخنیوي او لمنځوړلو کې هم مرسته کوي. د پولینډ د جګلونین د پوهنتون استاد جیسی کلیډزین چې د جراحي د عملیاتو د ټیم غړی و په دې اړه امریکا غږ ته وویل دا ډیره سپکه ده او د اضافي وزن د نه درلودلو په وجه د غوږ دننه اثر نه کوي او نه نورې روغتیایي ستونزې او کمپلیکیشنونه رامنځته کیږي او نه د ناروغه د غوږ د مختلفو عضلاتو په طبیعي فعالیتونو منفي اغیزه کوي. دوهمه دا چې دا آله په سلورو باندې پوښل شوی او په غوږ کې د بکټریاګانو او پاتوجینیکي فنګسونو د تمرکز او د غوږ د میکروبي کېدو مخه نیسي او هم د کرونیکي ناروغیو لاره بندوي. دا لومړی ناروغ او چې جراحي عملیات ور باندې سرته ورسېدل او د جراحي د عملیاتو لمړنۍ لاسته راوړنې د ډاډ وړ دي، مګر په بشپړ توګه لا تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې د ډاکترانو ټیم به کله په دې اړه یوې غوڅې نتیجې ته ورسیږي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږشنانه زمونږه سهرنۍ خبری خبرونه واوریده. مونږه د دویمې برخې خبرونې سره تاسو په خدمت کې نیم ساعت وروسته بیا حاضرېږو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.